سلامونه او ستوري مسی وخت د ماجګر شپږ بجې سوې د مچال ریډو په خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم هله د سیروغ جوړو خوشاله بیاس په دې غړي کې درته د سر ریپورت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون نیونه او د دې ترڅنګ په کراچي کې د پی ټی ایم ان ډی ایم او پښتونخوا نیپ د مشرانو پر ضد اف آی آر او د قبایلی سیمو اسرائیل او فلسطین په اړه باندې یو شمېر رپورټونه درته لرو خو فایل باندې خبرونه وکړو. سرټکی پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې پولیسو یې نن د غورځنګ مشر منظور پښتون نیولی دی. د ایران ملي امنیت شورا د دې هیواد شپاړس ولایتونو ته د افغانانو پر سفر بندیز لګولی. د ایران بهرنی چار وزارت ویاند ویلي چې په شام کې د هیواد پر ګټو سوو حملو ته ځواب ورکوي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې پولیسو یې مشر منظور پښتون نیولی دی. د غورځنګ د صوبې مرستیال مشر زبیر آغا نن مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو منظور پښتون په چمن ښار کې له پرس کلب سره نږدې امنیتي پوستې سر نیولی او کوټې ته رهي کړی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان احمد څگزی مشال ریډیو ته د پښتون نیونه تایید کړه او زیاته کړه چې هغه به له صوبې څخه ایستل کیږي. نوموړي زیاته کړه چې پر منظور پښتون بلوچستان ته پر ورتګ بندیز دی. خو د ده په خبره د دې سربیره هم هغه هلته ورغلی او په چمن ښار کې پر لته وینا کړې ده. تر دې وړاندې زبیر آغا مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې امنیتي ځواکونو نن د منظور پښتون پر موټر ډزې کړې چې پکې هغه ته زیان نه دی رسیدلی. البته یوه ښځه چې په لارې روانه وه زخمي شوې ده.
نو څنګه چې له درنې سره موږ روان شو، چمن درنې سره د هغه په خوا روانو د تربت درنې ته، نو څنګه چې راووتو په لارې دا کار وسو، لیویز پولیس او نور ادارې سره موجود و، د هغو له مخه له هغو له طرفه دا فایرنګ وسو.
خو جان څگزی تور پوری کړی چې ډزې د منظور پښتون ساتونکو کړی چې پکې څلور کسان زخمیان شوي دي. بلخوا په کوټه کې د وکیلانو اتحادیه د منظور پښتون پر موټر د برید د پیښې خندنه کړې ده او د دې پر ضد یې د ډسمبر پر 15مه یعنی سبا د احتجاج په توګه له عدالتونو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. د کراچي پولیس وایي د ریاست پر ضد د کرکې خورولو په تورې د پښتون ژغورنې غورځنګ، ملي جمهوري غورځنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند پر ځایي مشرانو او پلویانو مقدمه درج کړې ده. د کراچي د صدر سیمې د آرټیلری تھانې مشر امین کوسو د دسمبر پر 3مه مشالې ټول چې د کسانو د پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د ریاستي ادارو پر ضد ویناګانې وکړې او د ریاست پر ضد د ولس راپارولو هڅه وکړه. پولیسو په دې مقدمه کې پر یو نیم سل کسانو د ریاست ضد کرکې خورولو، د قانونو ترمنځ نفرت او دښمنی پیدا کولو، د سرکاري افسرانو پر ضد د بغاوت هڅې تورونه پوری کړي دي. د یادو ګوندونو لخوا ویل شوي چې دوی د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د خپلو حقوقو لپاره ږغ پورته کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې د ګوندونو د دسمبر پر 2مه د کراچي پریس کلب مخې ته د افغان کډوالو ایستلو او د هغو په نامه د پښتنو د زورول کېدو پر ضد په شریکه احتجاج کړی وو. د سند حکومت د عامه پښتنو زورولو تور ردوي او وایي چې دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ګلګت بلدستان اعلی وزیر حاجی ګلبرخان پر اولس شاخ کړی چې د هغو کسانو په نیولو کې ورسره مرسته وکړي چې په چیلاس کې نه مسافر وژلي وو. حاجی ګلبرخان دا څرګندونې د دسمبر پر 3مه په هغه پیښه کې له وژل سوو څخه د یوه د فاتحې پر مهال خبریالانو ته کړې دي. هغه وویل چې د هغه برید ترسره کوونکي ځایي کسان دي. دا له هغه وروسته ده چې د دسمبر پر 2مه د ګلګت بلدستان په چیلاس کې ناڅرګند وسلوالو پر یو مسافر وړونکي بس ډزې وکړي چې له کبله نه کسان ووژل سو او شپږ نور ټپیان سو. د چلاس پولیسو د پاکستان ډان وسپانې ته ویلي چې د برید په تړاو یې شپږ کسان نیولي خو د نیول سو شناخت یې لا نه دی په ډاګه کړی. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د ایران ملي امنیت شورا د دې هیواد شپاړس ولایتونو ته د افغانانو پر سفر بندیز لګولی او په دې ولایتونو کې د دوی د استوګنې او کار منع کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو او بهرنی کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری آژانس ته د دسمبر پر 2مه کړی ده. حمزه سلیمانی ویلي چې دا بندیز د نومبر له 1 پیل شوی او دوی په بیلابیلو سیمو کې عملیات هم کړي دي. نوموړي ویلي چې په دې عملیاتو کې یو شمېر افغان کډوال نیولي خو شمېر یې نه دی په ډاګه کړی. حمزه سلیمانی ویلی چې دوی سش کال له پیله د بهرنیو وګړو د کنټرول او څارنې لپاره اته مختلفې کړنلارې جوړې کړې دي. په افغانستان کې طالبان حکومت د ایران د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښولې، خو وړاندې په یوه اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویاند نن ویلي چې په شام کې به د هیواد پر ګټو سو حملو ته ځواب ورکوي. ناصر کنانی تیره اونۍ په شام کې د اسرائیل لخوا د انقلاب ساتونکي ځواک د وژل سوو دوو سرتیرو په اړه د سوي پوښتنې په جواب کې ویل چې په شام کې د ایران د ګټو او سلاکار ځواکونو پر ضد پورته سوی هیڅ یو ګام به بې جوابه پاتې نه شي. د ایران دولتي رسنیو د دسمبر پر دومه نیټه ویلي ول چې په شام کې د اسرائیل په حمله کې د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک دوه سرتیري چې هلته د پوځي سلاکارانو په توګه کار کولی وژل سوي دي. دا لومړی ځل دی چې د غزې په روان جنگ کې د ایران سرتیري وژل کیږي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري. په روانه غړي کې د جنونورو ریپورټونو نورځنګ دا مهم ریپورټونه لرو. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې پولیسو نن د غورځنګ مشر منظور پښتین نیولې دی. هلته بیا په کراچۍ کې پولیسو د هغو پښتنو سیاستوالانو پر ضد مقدمه درج کړې چې د افغان کډوالو په زور د ایستلو د حکومتي ګام پر ضد احتجاج کړی وو. مقدمو ته د دوی خبرګون څرګندوي.
موږ دا مقدمات پہلا هم کنه د فیسینګ کړه دی، بیا هم دا فیس کو خپل आवाज خپل کام د پاره د خپل وطن د پاره د خپل خلکو د پاره به ان شاء الله په شان راځو.
د گلگت بلدستان پولیسو پرون په پرونی برید کې د لاسلرو په تور ځینې کسان نیولې، خو د چیلاس سیمې یو ځایی کس وایي چې د برید لامل خلک وېرېدلې او آن دی په خپل نن بازار ته هم نه دی تللې.
یہ بے سکونی پریشانی یقین کریں میں خود پارک میں شیر بھی نہیں گیا ہوں.
په کراچی کې پادبی میله کې د پښتو ادب پاړه مباحثه به سويچ پکې پښتنو لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړي. د غونډي ګډونوال عباسی نسبزی د دې د ارزښت پاړه وویل.
کراچی پښتانه چې دي د خپل خلکو ډېر تګی دي، دوی وایي چې یاره زمونږ څوک راشي د پښتونخوا نه یا د کابل نه یا د کندهار نه یا د کوټې نه، نو چې مونږ لراش هم سره کینو.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. د مشالېډو په دې خبري غړي کې درته یو شمېر رپورټونه لرو، خو په پایل کې بلار څو کوټې ته لکه څنګه چې مو درته ویلې چې د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې پولیسو یې نن د غورزنګ مشر منظور پښتین نیولې دی او د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جانومد اڅکزیم د دې خبري تصدیق کړې دي. چې نور تفصیل څه دی په دې اړه جو کوټې ته را سره خپل همکار ایوب ترین د ټلیفون په لاندې. ایوب ترین، تاسو سره کله وایم د دې کا نور تفصیل راکړي.
ډېر مننه کاکر صاحب. منظور پښتون اوس څګړې لمخه د بلوچستان په سرحدي شار چمن کې پولیسو نیولې دي او د اوس د کوچ په لور روان کړي دي. د په دې اړه چې مکله د پښتون ژغورنې غورځنګ د ویل بیان د آغاز بیرشا سره خبره وکړه، هغه دا خبره تایید کړه چې منظور پښتون هغه نیول شوی دی په چمن کې د پولیسو لخوا او دوی ته د انتظامی لخوا دوی ته دا ویل شوی دی چې منظور پښتون به د صوبه بدر کوي، یعنی د بلوچستان څخه به باسي. نو په دې اړه مشکل دلته د بلوچستان د حکومت د اطلاعاتو وزیر جان چکزي سره تماس ونیوي، هغه هم د منظور پښتون د گرفتاری یا د نیول کېدو خبره تایید کړه او وی ویل چې منظور پښتون باندې دلته په بلوچستان کې د داخلېدو بندیز خود د دې برسېره غدل تر راغلی وو، د چمن ته تللی وو او په چمن کې کوم پرلت روان دي، د چمن د خلکو تجارت د پاسپورت د شرط په ضد. نو هغه ته وینا کړې وه او نن سهار هم د جان چکزي په وینا چې منظور پښتون هلته ورغلی وو او تقریر یې کړی وو او د هغه وروسته بیا چې کله د تلی تربت له ځکه چې په تربت کې یو بل پرلت هم ناست دی د بلوچ سیاسي جماعتو او د غزه د خلکو لخوا چې دا د ماورای عدالت قتل په ضد دی. نو هلته به د دسمبر په 15 یعنی سبا ورځ به هلته وینا کوله، خو چکله دی را روان سو د دې د غوند په خبره د یعنی د پی ټی ایم په خبره چې د چمن پرس کلب ته چکله دی را ورسېدې نو حالته د پولیسو یو چک پوسټ دی یا چوکۍ د الته د وسوي او په نتیجه کې دغه یو مېرمن اول اطلاع رااله چې هغه زخمی شوی ده خو بیا چې اوس کله د جانت اگزی سره موږ خبره وکړه هغه ویل چې په دې پیښه کې څلور کسان چې دي هغه زخمیان شوي دي د ښځې په ګډون او جانت اگزی دا وویل چې دا ډزې چې شوي دي دا د ده د خپل سکیورټي ګارډ یعنی محافظ چې ورته وایي دا هغه کړي دي او په نتیجه کې دغه څلور لارویان چې دي هغه زخمیان شوي دي او هغه په هسپتال کې داخله دي خو ده هم دا وویل چې موږ دی نیولې دي او دی به د ژوب د لارې بیرته و وزیرستان ته لیږدوو ځکه چې د ده پر بلوچستان کې پر راتلو یا پر داخلې باندې لومړی په دوه واره نوټیفیکیشن شوی دي یعنی مطلب دی بند دی خو پر دې برسېره دی بیا رالی او د
تاسو کې خبره پوره
او ما ول د دې خلمخه موسم داوړ صاحب هم د دې میاست د تیر میاست په منځ کې کوچ تراغلی او نو هغه غوښتو چې ولاړ شي دغه ته چمن ته اول ته پرلته وینا وکړي خو دا یو دویم ورځ بیا چې وو دلته پولیسو موسم داوړ هغه نیولې او بیا بیرته و اسلام آباد ته ستون کړي نو جان سکزی دا خبره تایید کړه چې دا خلک چې دلته د ملک او د دې قوم په ضد مطلب دلته تقریرونه کوي چې
قانونی حقوق پاړه باندې ل احتجاجانو سره همغږی کیږي دا د دوی دریز پاته سوی دی هم دې موضوع سره تړلې دا یو بل موضوع په کراچی کې دا غدا چې د کراچی پولیس وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملي جمهوریت غورځنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي د مشرانو او یو شمیر پلویانو پر ضد د شهر په آرټیلری میدان تڼه کې مقدمه درج کړې ده دا مقدمه وروسته له هغې درج شوه چې د غوندونو او غورځنګ په ګډه د دسمبر په دومه کراچی کې د پرس کلب مخې ته احتجاجي لاریون وکړ او پکې د افغان کډوالو په زور د ایستلو مخالفت وکړې دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې له پاکستان په زور د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دی په سمدستي توګه ودروي احتجاج کوونکو په سند صوبه کې د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو د نورو صوبو د پاکستاني پښتنو ضرورو د بندولو غوښتنه هم وکړه په دې اړه نیاز علي له کراچي رپورټ راکوي
پولیسو دا مقدمه په داسې حال کې درج کړي چې د دسمبر په دویمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته پی ټی ایم ان ډی ایم او پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي په ګډه د افغان کډوالو په زور ایستلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې وه او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو ایستلو بهیر دی په سمدستي توګه ودروي او په سند کې د افغانانو او پاکستانی پښتنو زورول دی باید بند کړي بلخوا د انډیم د سند مشر محمد شیر مسید بیا د دسمبر په درېمه مشال ریډیو ته ویلي د افغان کډوالو لپاره احتجاج کول زموږ قانوني حق دی بیا به هم د حکومت د ناروا چلند په ضد احتجاج کوو مقدمه زمنګلار
دا خو داسې دا چې موږ خو احتجاج د هیچا خلاف نه وکړی موږ د ګورنمنت هغې پالیسۍ خلاف احتجاج کړی وو چې د کوم افغان کډوال لږي بهرل موږ دا مقدمات پهله هم کنه د فیسنګ کړی دی بیا به هم دا فیس کوو دا اردل زبوي موږ خپل آواز د خپل کام دپاره د خپل وطن دپاره د خپلو خلکو دپاره به انشاءالله په شانه راځو موږ به بیا هم د دې خلکو لپاره هغه آواز هغه رنګ اوچتو
هم په دې اړه بیا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ د سند مشر صدیق آغا بیا مشال ریډیو ته ویلي یو خوا پولیس پښتانه زوروي او بیا ورته د پر امن احتجاج کولو حق هم نه ورکوي
موږ دا حق لرو چې موږ خپل نظر وړاندې کوو په موزه انداز په پر امن انداز او پرون موږ په ډېر پر امن انداز پورته کړی دی پاتې سو د سرکار لخوا د ایف آی آر او د مقدمو نو دا موږ لپاره نوې شي ندی موږ په دې ولاد یو سمجا کابرین باچا خان خان شهید ملي شهید رحیم صاحب نور اتلان ټول در دې مرالو تر سوي دي کله په سولا ایم پی او کله په تریم پی او کله دروغجن ایف آی آر کله دروغجن مقدمه نو دا بدی کوي په دې کې د خپل حیثیت مشکوک کوي په دې ندی موږ ورولې سي نمبر د خپل موکې پاړولې سي نمبر پس پاکولې سي نمبر پښا کولې سي موږ به د افغانانو ورونو سره لکه غر ولاړ یو
د دې ترڅنګ د پی ټی ایم د کراچي غړی محمد الله مسید بیا وای موږ د پر امن لاري د پښتنو د حقونو غوښتنه کړي او تل به هم خپل مبارزه جاري ساتو. د نوموړي په وینا چې د پولیسو دا مقدمه موږ د خپل غوښتنو نه نشي پشا کولی. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی او تر اوسه پورې لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. بلخوا په عین وخت کې بیا د کراچۍ پولیسو پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته د ښار په بنارس سیمه باچا خان چوک کې د دسمبر په درېمه د جلسي اجازه ورنکړه او د ګوند مشران د جلسې کولو منع کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي ګوند د خپل بنسټګر عبدالصمد خان اڅکزي د 50 کلین په یاد کې د کراچۍ په بنارس کې جلسه جوړه کړې وه خو اجازه باوجود پولیسو پرې نه خودل.
د پښتونخوا پارټي سند زون په درې تاریخه د خان عبدالصمد خان اڅکزي 50 برسي په کوټه کې په دوه تاریخه جلسه وشوه. دغه په وجه موږ په درې تاریخه په کراچۍ کې کېښول اور په څلورش تاریخ هم متعلقه تانی خبرې کړې او درخواستونه مو ورکړو خو بختانه تور دا جلسه بند کړه. د دوه تاریخ په ماخستن رالو اور دا وی چې تاسو ته اجازه نه درکو د بالا نه د اجازه آرډر نشته.
دا په داسې حال کې چې د دسمبر په لومړۍ نیټه د سند صوبې په حیدرآباد کې پښتنو ملت پال سیاسي او مذهبي ګوندونو د پښتنو قومي جرګه رابللې وه خو پولیسو ورته د جرګې کولو اجازه نه وه ورکړې. د سند نگران حکومت او بیا پولیسو پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته په کراچۍ کې د جلسې اجازه نه ورکولو په اړه تر اوسه سندي ویلي. مشال لیډیو په دې اړه څو ځلا د سند پولیسو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه کړې خو هغوی تر اوسه څه ځواب نه دی کړی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې کراچۍ تر د سند په نورو ښارونو کې پولیس او ځایي انتظامیه پښتانه زوروي، کاروبارونه بندوي او پیسې ترې اخلي خو د سند پولیس او نگران حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي په سند کې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړي په سند کې وزوروي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوریو. سم گلگت بلتستان پاړه باندې ریپورت لرو. د گلگت بلتستان چارواکو ولسته ویلي چې د ترغی په ضد دی په ډاګه شخ پورته کړی. دا خبره د گلگت بلتستان اعلی وزیر کولبر خان کړی ده. دا ترغی ورسته د چپرون په چلاس کې د پور یو بس باندې د وسلوالو برید وکړي چې پکې نه کسانو وژل سو. د دغه کسانو پرون په چلاس کې جنازي وسوي او خاور ته وسپارل سو. دا په اصل کې دا چې هډور سیمه په یاد پېښې کې د پاکستاني پوځ سرتیرو په ګډون نه کسان وژل سو او شپږ وس نور ژوبل ول. تر دې دمه د دغه برید ذمہاري چانه د منلې. په دې اړه نور تفصيل له نیاز احمد خان اورو.
د گلگت بلتستان وزیر اعلی حاجی گلبر خان چې لاس کې د اومړی په غمیزه کې خبريالانو ته ویلي چې عام ولست دوی سره د وسلوالو مخنیوي کې مرسته وکړي.
عوام سیده کې دل سه یې یې کوي چې یې غلط ہے.
ولس دې رښتینی زړه نه وای دا غلط کار شوی. علما دې هم وای چې دا کار غلط دی. نو ان شاء الله حکومت به خپل عملداري قائم لري او چې څوک ملوث وي تر دې دمه معلومه نه ده چې څوک دي. دلته خدا خبره پډاګه کیږي چې وسلوال به هم د دې امیر ذلي وي چې څوک هم وي د هغوی نیول او سزا ورکول د حکومت ذمہواری ده.
ان شاء الله حکومت وقت کا ذمہ داری ہوتے اور ان شاء الله حکومت کا ریٹ ضرور
د نومبر په دویمه نیټه د گلگت بلتستان د امیر زلی چلاس خار کې د مسافرو په بس ډزو کې مړو شمیره نه تا رسیدلې. شپږ شپږ کې جوبل شوی. د زلی انتظامی په سرکاري فیسبوک پاڼه د مرستیال کمشنر ترجمان راجا اشفاق خان لخوا خبره شوی معلومات تر مخه ټول مړي په دویمه ورځ په لوکلو کې خاورته سپارل شوی. د غرنګا په دویمه ورځ ترانسپورټرانو هړتال لوجې چلاس ته تلونکي ګاډي بند ول. د چلاس اوسیدونکو د تعلیم محکمې او چارواکي زاهد خیرازی په دغه پیښه مشال لیډو ته د دسمبر په درېمه نیټه ویل چې د چلاس لوی لاره چې قراقرم هایوې ده پرې د پاکستان نور سیمونه گلگت بلتستان ته تک کیږي. په دغه ځای پیښې په وجه عام خلک سخت اندېښمن دي.
چلاس کې هی بہت سارے لوگ مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر جاب کر رہے ہیں.
په چلاس خار کې د بیلابیل زلو ډېر خلک کار کوي. د هغوی رشتہ دار کور والا به څومره پریشان وي چې مړی د چلاس په سیمه کې اوشي. ظاهر ده چې هغه سیمو کې به هم دا خلک اندېښمن وي. دغه رنګه کاروباري خلک دي. دا سیمه د گلگت بلتستان مرکزی لاری حیثیت لري. ټول گلگت بلتستان لپاره کاروبار زمون دی سیمینا تیریږي، نو چې داسې پیښې کیږي دغه به هم متاثره کیږي، بیا به خلق بل لار ځانته ګوري. نو دا بې سکونی پریشانی ده. یقین وکړئ زه نن ښار ته د ویرې نه یم تللی.
یہ بے سکونی پریشانی یقین کریں میں خود آج تو میں شہر بھی نہیں گیا ہوں.
بلخوا د چیلاس ځای اوسیدونکي وایي چې دغه سیمه کې د امیر بادشاہ د بجلی جوړولو لویه پروژه روانه ده چې پکې د چین انجینران هم په ډېر شپېره سره کار کوي. بیا دغه سیمه کې د سی پیک لوی سړک هم جوړیږي. که داسې پیښې مخې ته راځي نو په دغه پروژو اثر پرېوتی شي.
داو نیاز احمد خان. په خیبر ضلع کې د باړې کوهی شیر حیدر سرکاري ډیګری کالج زده کوونکو پرون مشال ډډو ته ویلي چې په سیمه کې د اوږدې مودې د نامنې وروسته تعلیمي هلې ځلې بیا پیل شوي، خو د دوی په کالج کې یو شمېر بنیادي سهولتونه نسته. دوی غوښتنه وکړه چې د نورو کالجونو په څیر د دوی په کالج کې هم د بی ایس پروګرام لاندې مضمونونه زیات کړل سي، د ترانسپورټ سهولت ورکړل سي، کمپیوټر او ساینس لیبارټري دې فعال کړل سي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د هایر ایجوکیشن محکمې یو چارواکي مشال ډډو ته وویل چې د کالج لپاره یو شمېر پرمختیایي منصوبې تیار شوي، خو په موجوده حالاتو کې د فنډونو د نشټوالي له وجې پرې کارونه په نیمایي کې پاتې دي. تفصیل به د فرهاد شینواري په ریپورټ کې واورو.
د باړې د کوهی شیرهدر سرکاري ډیګری کالج د بی ایس پروګرام کمپیوټر ساينس یو زده کوونکی حامد خان مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده په دې کالج کې د مضمونونو کمی ورته پوره کړل شي او د ترانسپورټ په شمول دي یو شمېر نورې اسانتیاوې هم ورکړل شي.
موږ د پوره په کور دی بی ایس انګلیش شروع شي، بی ایس اکنامکس، بی ایس فزیکس، بی ایس کیمستري، دارنګې په نورو مختلفو سبجیکټونو کې چې بی ایس شروع شي. تراجی کما بنیادی مسالہ دے ٹرانسپورٹ تو پا کالج کے بس ویلوڑ دے خواہ چونکہ نہ چلے گی نہ کارا دے نومونگ لا دے دریو بسونو دیر شدید ضرورت دے چونکہ ویڑ کی لری نردرومی و ایک ریو وسیع نشتا دے اسراجی کم دے مونگ دے کمپیوٹر لیب و دے سائنس لیبونو مسالہ دے کمپیوٹر لیب کے دے سسٹم بحالا ولو ضرورت دے زکا چی ویڑ کی تیوری ہوئی پریکٹیکل کور نشی کولے سولرائزیشن ضرورت دے چی پا ٹول کالج بلاکونو کے سولرائزیشن سسٹم ہو لگی چاہے نہ بے کالج ویڑ کیوں تھا ڈیرا
د دغه کالج یو بل زده کوونکی نجیب پردی وایي چې په کار ده په دې کالج کې چې څومره تعمیراتي کارونه روان دي په هغې دې کار پوره کړل شي.
او دې سره هستلې چې کوم دي بار سیل کې هستلې شروع دي، عام ټیکاداران تښتېدلې دي، مطلب وران پرخه دي، مالی انتظامیات نشته دي، رنگ روغن یې چې کوم دي نه دي جوړ. نو کالج د ډېرو مسایلو سره مخ شوې دي. کم دا کالج دې کې څومره مسائل دي کنه چې حل کړی شي. زمونږ خو دا غوړي بل چې دا جمرود کې دي یا لنډی کوتل کې دي، کم دا گورنمنٹ ڈگری کالج دا 20 کورسونه اور ترغلی دي په سلور پینزو فیلډونو کې الریډی آل دي. نو دلته کې چې کم دي دلته یو فیلډ کې دي. نو دا ماشومان خو دا خواهش وی هر یو ماشوم خو کمپیوٹر ساینس نه کول نه غواړي کنه.
د خیبر پختونخوا د هایر ایجوکیشن محکمې مرستیال ډایرکټر فیاض خان مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې دوی دغه کالج د بیا بحالۍ لپاره یو شمیر منصوبې تیاری کړي، خو په صوبه کې د فنډونو د نشتوالي له امله پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار شوي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د باړې کوی شیر حیدر سرکاري ډیګری کالج په 2001 کې جوړ شوی و، خو هلته د پوځي عملیاتو او بدامنۍ له امله تړلی پروت و، او په 2016 کې په دې کې ځینې کارونه مکمل کړل او دا مهال پکې څه باندې 700 زده کوونکي سبق وایي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ضد کمپاین ترسره شوی، په قبایلي ضلعو او رګزو کې د 9 میاشتو یو ماشوم پولیو وهلی دی. دا په خیبر پښتونخوا کې په روان 2023 کال کې د پولیو څلورمه پیښه ده. په مجموعي توګه په هیواد کې سږ کال د پولیو شپږ پیښې ثبت شوي دي. د پولیو ضد محکمې چارواکي او پوهان وایي د پولیو ناروغۍ نه ختمېدونکي وجوهاتو ناسم خوراک، د صفایي بیکاره نظام، امنیت او انکاري او مور پلار دی دوی په خبره یوازې د ویکسینونو لکه پیانونو سره په دې رنس قابو موندل ممکن نه دی، بلکې په دې لړ کې نور اړین اقدامات هم ډیر مهم دي. په 2023 کال کې د پولیو ناروغانو شمیر شلو، چې روان 2023 کال کې د شمیر شپږو تر رسیدلې ده. تفصیل به د ګولای اس په دې رپورت کې اورو.
د خبر پختونخوا په اورګزو کې د پولیو یا ګوزند یو بل پیخه سب شوی چې ورسره په 2023 کال کې د دې رنس شمیر شپږو تر رسیدلې دي. دا خبر پختونخوا د سات محکمې ځانګړي سیکرټر عبدالباسط د دسمبر پر دریمه مشال ډیټ ویل چې په 2023 کال کې سلور پیخي په خبر پختونخوا او دوه پسین کې مخې تراغلي دي. د ویل په اورګزو کې ګوزن وهلې ماشوم په اړه لومړنۍ معلومات خای چې مال نیوټریشن یا خوارزواکۍ ښکار دي او هغه شان خوراک نه دی ورکړل شوی کوم چې پکار وو. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د پولیو ضد د ساسکو ورکولو تازه کمپاین ترسره شوی. د عبدالباسط په خبره قبایلي ضلعو کې د ګوزن ناروغۍ پیښو یوه بجه ماشومانو ته سم خوراک نه ورکول هم دي.
چونکه زمونږ د خلکو غربت هم ډېر زیات دی، نو ماشومانو ته چې کوم ریکوایرمنټ پوره دی ورکول پکار دی، نه پوره کېږي. خو بیا څه وشي چې تا ته خوراک نه ملاویږي جسم ته، نو په هغې کې چې کم په کم عمر باندې د مدافعت کم لیول پکار دی، هغه لیول د ماشوم جوړېږي نه. نو بیا قدرتي خبره ده که وایرس هر یو وي نو هغې د هغې به هغه ښکار کېږي. که داسې ماشومانو ته تاسو د پولیو کترې خدای دي کې چې په کال کې تاسو دله شل ځل ورکوئ، خدای به بیا هم د دې بیمارۍ ښکار کېږي. که د دې نه ښکار کېږي د بلې بیمارۍ به ښکار کېږي. په دې کې بیا د دې ماشومانو بچت کېږي، نو هغه یوې طریقې سه دو طریقو سره کېدی شي. یو دا ده چې هغه ته او پی وی سره چې کوم د آی پی وی انجکشن دی چې هغه هم ورته لګېدلي، او ګیر چاپیر په ماحول کې نور وایرس هم نه موجود، نو الب داسې لکه مطلب د کمزورې ماشومانو بچت به کېږي.
عبدالباسط زیاته کړه چې دوی سره د هغو ماشومانو شمیرې هم موجود دي چې خوارزواکۍ سره مخامخ دي. د ویل امیدوار ښځې باید په مستقل توګه د صحت بنیادي مرکزونو ته ورځي او هلته به ورته مفت درمل او مشورې ورکول کېږي. د روغتیا نگران وفاقي وزیر ډاکټر ندیم جان د دسمبر پر دویمه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس شتون د اندېښنې وړ دی، او د دې له وجې د 50 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومان له زیات خطر سره مخامخ دي. په پیښور کې ډاکټر جاوید پرویز مشال لري ویل چې د بجلی ګیس توانای کمی له وجې صفایي نظام ګډوډ دی، او په دې کې وایرس نور هم وده کوي، او ساسکو ورکولو سره د دې رنس باندې قابو موندل ممکن نه دي.
کمپین سره داو شو چې زمونږ روټین کې کم سلور زل به پولیو کې دا ټولو ماشومانو ته دا دی. اوس مونږ نه یو پوه چې د دې سائنسي لاجک څه دی. د دې مونږ خو چرته سائنس کتاب ته ما په ماشومانو کې ډېر کار کړی دی، خو مونږ خو چرته دا 50 ډوز او 75 ډوز او اویا ډوز نه دي لیدلي. زمونږ بیسک کنسرن خو دا دی ویکسینیشن نه دی. زمونږ خو دا هایجین، زمونږ صفائی نشته، زمونږ اخ و سپریډ کیږي، او یو ځینا چې سپریډ شي اوس نن سبا د ترانسپورټیشن زمانه ده، نو هغه کې دا خو مونږ ته دا پرابلم راځي چې تر څو پورې زمونږ سینیټیشن امپروو نه شي، زمونږ واټر سپلای امپروو نه شي، ما خو شک دی چې دا زمونږ د اوبه دا بهم دغه
په پاکستان کې کلونو راهیسې د پولیو وایرس ضد کمپاینونه شوي، خو خیبر پختونخوا او پتیره په قبایلي ضلعو کې وخت په وخت د پولیو ډلو باندې بریدونه هم شوي. په ځینو سیمو کې خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو څخه انکار هم کړی دی. په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویان دی شاداب یونس مشال ته ویل د پولیو نه ختمېدو وجوهاتو کې امنیت او لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د معلوماتو نه رسیدل هم شامل دي.
مطلب که تاسو وګورئ نو دا مونږ یو سیمه پورې کنټرول کړی دی، زیاتره دا په ساوت کې پی چې دې الته موجود دی دا وایرس، او الته تینا درې ماشومان دغه شوي دي. مطلب که تاسو آن ګراوند چیلنجز وګورئ نو ملټیپل دي، خلک لګیا دي بایکاټ هم کوي، داغي پرایورټیز چې کم دي، نو هغه می بی دا غی پرایورټیز چې دی هغه نور څه دي. موږ وایرس آلموسټ ختم کړ اوس څه وخت مخکې، خو دا بیا خور شو دی کې لږ شانتې ملینین سی راشي، نو د دې وایرس دا دغه دی چې دا ملټیپلای کیږي. نو اوس خدا دې جی چې زمونږ په ډیر شی په ماحولیاتي نمونو کې دا وایرس بیا راغلی دی. 64 نمونې اوور آل ملک کې چې کوم زمونږ دي نو هغه پازیټیو دي فار پولیو ویکسین، سو ویچ از ویری الارمنګ. دا نو یو مایوسه خبره نه کوو، وی ویل سون اوور کم اٹ.
په 2023 کال کې په پاکستان کې د ګوزن شل پیخې سب شوی وي، چې ورسخه یې ولس ناروغان د شمالي وزیرستان، دوه د لکی مروت او یو د جنوبي وزیرستان وو. په 2023 کال کې دا شمیره شپږ ده. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه یوازیني هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم، او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو په دومره نیمای کې درته د اسرائیل او غزه کې د روان جنگ په اړه معلومات ورکو. د افغان کډوالو په ایران کې پرګرځېدو یا هلته پورتګ باندې بندیز دی په شپاړو صوبو کې. دا نو ریپورتونه هم دي خو اوس شپږمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز تر اورو. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې پولیسو نن د غورځنګ مشر منظور پښتین نیولې دی. د غورځنګ د بلوچستان مشر زبیر اغا مشال ریډیو ته وویل چې منظور پښتین وسوي او پولیسو د کوټې پر لور روان کړی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان احمد چلسی د مشال ریډیو ته د منظور پښتین د نیونو تصدیق وکړي. نوړي چې د هغه بلوچستان ته پرورتګ بندیز وکړي. د دې سربېره هم منظور پښتین هلته ورغلی او په چمن کې جلسې ته وینا کړې ده. ویل چې هغه بل صوبې څخه اوس باسي. د کراچي پولیس وایي د ریاست پر د کرکی خورولو په تورې پښتون ژغورنې غورځنګ ملي جمهوري غورځنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند پر ځای مشرانو او پلویانو مقدمه درج کړي. د کراچي د صدر سیمې د آرټلري تانې مشر امین کوسو د دسمبر پر درېمه مشالې ټول چې د کسانو د پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د ریاستي ادارو پر ضد ویناګانې وکړي او د ریاست پر ضد د ولس راپارولو هڅه وکړه. د ګلګت بلتستان اعلی وزیر حاجی ګلبرخان پر لس راغ کړی چې د هغو کسانو په نیول کې ورسره مرسته وکړي چې په چلاس کې نه مسافر وژلي وو. حاجی ګلبرخان دا څرګندونې د دسمبر پر درېمه په هغه پیښه کې له وژل شوو څخه د یوې فاتحې پر مهال خبریالانو ته کړې دي. هغه وویل چې دغه برید ترسره کوونکي ځایي کسان دي. د ایران ملي امنیت شورا د دې هیواد شپاړس ولایتونو ته د افغانانو پر سفر بندیز لګولی او په دې ولایتونو کې طبي استوګنه او کار څخه منع کړي دي. دا خبر د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو او بهرني کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری آژانس ته د دسمبر په دوه کړې ده. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن ویلي چې په شام کې به د هیواد پر ګټو سو حملو ته ځواب ورکوي. ناصر کرانی تیر اونۍ په شام کې د اسرائیل لخوا د انقلاب ساتونکي ځواک ته وژل شو. دوه سرتیرو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې په شام کې د ایران د ګټو او سلاحکارو ځواکونو په ضد پورته شوی هیڅ ګام به بې ځوابه پاتې نه شي. او سمرازو د خبرونې دوه مینیمای تا او د پایل ریپورت د اسرائیل او غزه په اړه دی. د اسرائیل فوجوایي ځواکونه یې په غزه ترنګ کې له حماس سخت ریزې ډلې سره چې امریکا او اروپای ټولنې یې ترګره بولي په جګړه بوختي. لویدیز اژانسونه لیکي داسې ښکاري چې اسرائیلي فوجانو په کلابندې سوې غزه کې خپل پلان سوي ځکني عملیات هم پیل کړي دي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ له اور ورځني اوربند وروسته جګړه بیرته زور اخستې دي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د اسرائیلی پوځیانو او حماس استخدریز ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي بریدونه وروسته له هغه بیا پیل شول چې د دوی ترمنځ ورځنی لنډمهاله اوربند جمعې په ورځ پای ته ورسید. د دغه اوربند پر مهال د حماس لخوا یرغمل شوي 115 تنه چې تر ډیره اسرائیلیان وو له 240 فلسطینی زندانیانو سره تبادله شول. رویټرز خبری اجنس لیکلي داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو د غزې تړانګې په کلابندې شوې او د کډوالو په ګڼمېشتې جنوبي سیمه کې پلان شوي ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. دغه تاوتریخوالی داسې مهال بیرته پیل شوی چې د اسرائیلو نږدې متحد هیواد امریکا پر اسرائیلو غږ کړی چې د غزې په جنوب کې د نویو پیل شوو عملیاتو پر مهال د ملکی فلسطینیانو زیان محدود کړي. د غزې اوسیدونکو رویټرز ته ویلي اسرائیلي ټانکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل سره هم مهاله د خان یونس او دایر البلا ترمنځ لویه لاره بنده کړې او د غزې تړانګه یې په درې برخو ویشلې ده. د اسرائیلو پوځ نن سهار پر ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته ویلي چې شاوخوا 40 سیمې تخلیه کړي. اسرائیلي پوځ ویلي د غزې ملکیانو ته امن سیمې مشخصوي چې هغوی ته کم زیان ورسیږي. خو د ملګرو ملتونو چارواکي او د غزې اوسیدونکي وایي انټرنیټ او برېښنا ته د نه لاسرسي له کبله دغه لارښوونو ته پاملرنه په واقعي توګه ستونزمن کار دی. په غزه کې له اوربند وروسته بریدونو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د اسرائیل پوځ نن ویلي چې په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د وژل شوو سرتیرو شمیر شپږو یو ته پورته شوی دی. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلي چې د اسرائیلو په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 15,500 اوښتی. حماس سخدریزه ډلې نږدې دوه میاشتې وړاندې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو په برید سره 1200 کسانو وژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل. له همغه مهاله تر اوسه پر غزه د اسرایل غچ اخیستون کې بریدونه دوام لري چې لو ورځنی اوربان پراته نګدې هر ورځ د جګړې او مرګ جوړې راپورونه ورکړل شوې دي.
دا د اسرائیل او غزې په ریپورت ایران شپږ ولایتونو ته د افغانانو سفر منع اعلان کړی او په دوی بیلابیل بندیزونه لګولي. اسنا خبری آژانس په کرمانشاه ولایت کې د یو چارواکي حمزه سلیمانی له قوله خبر ورکړي چې افغانان له دې وروسته نس کولای په دې ولایتونو کې ژوند او کار روزګار وکړي. هغه په ایران کې میشت افغان کډوال وای ورستوي کې هلته ژوند سخت شوی دی. جزئیات ته امید زهرمل په ریپورت کې.
د ایران ملي امنیت شورا شپارس ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز لګولې او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنا او کار روزګار هم منع اعلان کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو او بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری آژانس سره مرکه کې کړې ده. هغه ویلي چې له دې ولایتونو یو یې هم کرمانشاه ده چې پکې د لیندې له اتمې د دې پلان تطبیق پیل شوی او دوی د ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې عملیات هم کړي. هغه په دې عملیاتو کې د یو شمېر افغان کډوالو د نیولو خبر هم ورکړی خو شمېری نه دی ښودلی. حمزه سلیمانی دا خبر هم کړی چې دوی د څه کال لپاره د بهرنیو اتباعو د کنټرول او څارنې لپاره اته بیلابیل اجرایوي کړنلارې عملي کړي دي. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د کرمانشاه په ګډون شرقي او غربي آذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، ګیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، ایلام، لرستان، چارمحال و بختیاری، که گلاویا، بویر احمد او هرمزگان له هغو ښارونو دي چې د افغانانو په اوسېدو او کار روزګار پکې بندیز لګول شوی دی. د طالبانو حکومت د ایران د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې یو اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوال بیا وایي له سخت حال سره مخ دي او رستر بلې پرې په دې هیواد کې د ژوند کړۍ راتنګیږي. په ایران کې میشت افغان کډوال شریف متین ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مهاجرین متاسفانه در
لاتیر دو نه راهیسه په ټول ایران کې د افغان کډوال وضعیت ډیر اندېښمنون کیده. افغان کډوال په ډیر سخت او بد حالت کې ژوند تیروي. پولیس ټول افغانان کاسناد ولري او کنه نسی هغه چې اسناد لري ورته تیروي او بیا د اصفهان کم طبيعي
آسانستان.
یو بل افغان کډوال بیا د خپل نوم د نه خودو په شات ازادي راډیو ته وویل هر ورځ په ډیر شمیر افغان کډوال نیول کیږي او په زور بیارته افغانستان ته شړل کیږي.
یو نه هم نه کیږي چې زما ورور پولیسو په میټرو کې ونیو او افغانستان ته ولیږي. دې ته ورته ډیر ستونزې لري.
د یادونه ده چې مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر وحید احمدی په دې هیواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د وستو خبرداري هم ورکړی. هغه ویلی د طالبانو حکومت باید د افغان کډوالو د ستنولو لپاره شرایط چمتو کړي. خو د ایران د کورنیو چارو وزیر دا خبره هم کړې وه چې د طالبانو حکومت ترې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره وخت غوښتی. هغه دا خبره ایران ته د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر له سفر وروسته کړې وه. د ایرانی حکومت د رسمي شمیرو پر بنسټ په دې هیواد کې نږدې 5 میلیون افغان کډوال میشتي چې له نیمایي زیاتې هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په افغانستان کې طالبانو د مخالفینو په ګډون د ویانا دریمه غونډه پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. ګډونوالو د دې غونډې هدف د سیاسي اجماع او د سیاسي هوکړې لپاره د لار نقشې جوړول وبلل. په دې غونډه کې طالبانو د یو اصلي مخالف ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم ګډون کړی و. سیفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د ویانا په غونډه کې یو شمېر سیاسي شخصیتونه، پخوانی چارواکي، د طالبانو د مخالفو خوځښتونو استازي، د افغانستان د ځینو ډیپلوماټیکو ماموریتونو یو شمېر مشران او د مدني ټولنې غړي ګډون کړي. افغانستان د تیر جمهوري نظام د سولې د مرکزي ټیم غړي او د پارلمان مخکینی استازي فوزیه کوفي د ناستې د اهدافو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
درې نشست ما انتظار داریم په اساس یک
پدې غونډه کې هیله لرو چې د سیاسي لارې د نقشې یو مسوده وړاندې شي چې په راتلونکو غونډو کې د لازیاتو ګډونوالو لخوا دغه نقشه لپسې غختلې او بلاخره د خلکو د منلو ور یو بشپړه پروسه شي. نهایی هدف دا دی چې واک بیرته د افغانستان خلکو ته وسپارل شي.
طالبانو د یوې اصلي مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم په دې غونډه کې برخه درلوده. د مقاومت جبهه لا هم پر طالبانو ځینې وخت بریدونه کوي. د دې جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل میثم نظري پرون په ایکس شبکه کې لیکلي، دوی به د یو متحد او قوي اپوزیسیون د پیاوړي کولو لپاره جدي بحثونو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په اتریش کې د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د خپلو مخالفینو د وروستیو غونډو په اړه چې تر ټولو وروسته په موسکو او دوشنبه کې وشوې توند غبرګونونه ښودلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي تېره اونۍ په یوه غونډه کې له افغانستان بهر د طالبانو د مخالفینو غونډې غیر قانوني وبللې او ویې ویل چې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي. د طالبانو پر ضد د چریکي بریدونو او سیمه ییزو غونډو له زیاتوالي سره هم مهاله د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ډلې مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې د ده په خبره بې ځایه تبلیغات به په زیان تمام شي. نوموړي تېره اونۍ د طالبانو د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې وویل:
دا منډې تېرې دي، دا بې ځایه پوچ تبلیغات او دا بې ځایه بې اثره سرګندونی دا تاسو ته پښه نګرځي، دا به تاسو ته په تاوان تمامیږي او تاسو لکه مخکې چې څنګه ملت ته امتحان ورکړی دی او ناکامه شوی یاست، نور به هم خپل رنگ باقی، نور به هم خپل شوم ارادې او ملت تفکاره کوي او نور به هم ملت تاسو ته متنفر او بیزار شي، بل به هیڅ لاس راوړنه ونه لري.
خود ویانا د درې می غونډې ګډونواله فوزیه کوفي د طالبانو چارواکو سرګندونو ته په خبرګون وايي: دا ادعا چې د افغانستان خلک څوک مني او څوک نه مني ناسمه ده. په ویانا بهیر د طالبانو د مخالفینو له مهمو ناستو بلل کیږي چې پکې د طالبانو مخالف ګوندونه، ډلې او سیاسي او مدني شخصیتونه راغونډيږي او د افغانستان پر ملي او روانو مسلو بحث کوي. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. سره له دې چې نړیواله ټولنه په خوانیو چارواکو او د طالبانو مخالفینو په وار وار پر ټول شموله حکومت ولای د بشری او خزو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړي، خو د طالبانو حکومت په دې تړاو نرمښت نه دی ښولې او ادعا یې کړې چې د دوی حکومت ټول شموله دی او د خزو حقوقو ته د شریعت په چوکاټ کې درناوي کوي.
تاسو د سیفی الله ستانکزي رپورت اوریدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره جمعه د ترګری پاړه د 2022 کال پر رپورت خبر کړه او په دغه رپورت کې ویل سوي چې قسم افغان طالبانو ژمنه کړې و چې ترګړو ډلو ته د تبه د افغان خاورې د کارول اجازه ورنکړي، خو بیا هم تیرې کې طالبان پاکستان وسلواله ډله له افغان خاورې په پاکستان کې ترګریز فعالیتونه کوي. دا راس په رپورت کې راغلي چې دا شو سوال د پاکستان ترڅنګ په قزاقستان او تاجکستان کې هم بریدونه کوي. نور حال په دې رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه د 2022 کال په کلنی راپور کې چې تیره جمعه خپور کړ ویلي، که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې بعد ترهګرو ډلو لخوا د امریکا او متحدینو پر ضد د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي، خو د تحریک طالبانو پاکستان او داعش د عناصرو د بهرنیو عملیاتو د مخنیوي په برخه کې وړتیا روخانه نه ده. د دغه راپور پر بنسټ د القاعده، داعش او نورو سیمه ییزو ترهګرو ډلو عناصر اوس هم په افغانستان کې فعال دي. د سیاسي چارو کارپو میرویس اشفته د دغه راپور موندنې د طالبانو حکومت ته یو خبرداری ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
اتهام هایی که سایر همسایه ها
کوم تورونه چې د گاونډیانو په ځنګړي ډول د تاجکستان لخوا په دې برخه کې پر موږ لګیږي، د سرپرست حکومت نه پاملرنه چې له خلکو سره خپل اړیکې نه ټینګوي او یوازې په زور او فشار سره حکومت کوي. بې عدالتي او بیکاری هم ډیره ده په ټولنه کې. دا ټول د ناراضیتۍ لاملونه دا تورونه پیاوړي کوي چې باید پاملرنه ورته وشي او په کارونو کې یو څه شفافیت رامنځته شي، کنه نو دا یو ډول خبرداري ګڼل کېدای شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې تر دې یې تل ټینګار کړی چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا له ملاتړو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې د داعش ډلې خراسان څانګې د افغانستان ملکیان په تیره بیا د شیعه ګانو او طالبانو پر ضد تروریستي بریدونو ته دوام ورکړی دی. وړاندې په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان ګاونډیان له افغانستانه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډېر اندېښمن دي او داعش ډلې په 2022 کال کې په پاکستان، تاجکستان او ازبکستان کې له پولې هاخوا بریدونه کړي او پر لویدیځ یې د بریدونو هڅې خوندي ساتلي. راپور زیاتوي چې القاعده او ورسره تړلې ډلې د دې وړتیا نه لري چې په مستقیم ډول له افغانستان څخه پر متحده ایالاتونو برید وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې زیاته کړې چې طالبانو د داعش له خراسان څانګې سره چې دوی یې د ځان پر وړاندې اصلي ګواښ ګڼلو مبارزه کړې ده، خو دوی بیا هم نورو ترهګرو ډلو ته پناه ورکوي. هغه خبره چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل رد کړې ده. د امنیتي چارو پوه اسدالله ندیم هم وایي چې ترهګرې ډلې له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجودې دي، خو طالبان له دوی سره په انتخابي ډول مبارزه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته طالبانو له دغو ډلو نه د نیابتي او تروریستي موخو لپاره کار نه دی اخیستی او په ټکو یې تر کومه چې طالبانو نه وي غوښتي دا ترهګرې شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
په جدي توګه ټینګار کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې خپل سری کارونه ونه کړي. دا د دې شبکو مسؤلینو ته تل د طالبانو د استخباراتي چارواکو ټینګار وي. دا شبکې فعالې او ژوندۍ دي، خو په افغانستان کې د یو بالقوه ځواک په توګه حضور لري. څو چې طالبانو نوي غوښتي دا شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د پاکستان پولیس ته چیرمه د افغانستان خاوره د خوندې پټنځای په توګه کاروي. هغه خبره چې پاکستانی چارواکو هم په وار وار کړې ده، خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې دي او دا موضوعات یې د پاکستان خپل منځي ستونزې ګڼلې دي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې د ترهګرۍ ځپل د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د قدرتونو همغږي ته اړتیا لري.
تر څو چې دا ټول فکرونه سره یو نه شي او د سیمې د هیوادونو او لویو قدرتونو ترمنځ همکاري نه وي، زه فکر نه کوم چې وبکولی شو په افغانستان کې ترهګري له منځه یوسو.
په دې راپور کې دته هم اشاره شوې چې طالبانو د 2022 کال د جولای په 13 د امریکا په هوایي برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو مخکې دته په کابل کې پناه ورکړې وه او کوربتوب یې کړی و. د طالبانو حکومت ویلي چې هغه مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له موجودیت نه و خبر او ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې 15 میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستانه د وتلو په اړه خپلې تېروتنې او ناکامۍ مني ویلي وو. ده دا خبره کړې و چې القاعده به نور په افغانستان کې پاتې نشي او دوی به له طالبانو مرسته وغواړي چې د نوموړي په ټکو اوس یې دا خبره رښتیا شوې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د بر جنوبي وزیرستان ضلع د بدر سیمې اوسیدونکي وایي چې ځایي خلکو د قیمتي ونو د ځنګلونو په وهلو لاس پورې کړی، خو د ځنګلاتو محکمه هیڅ یې مخنیوی نه کوي. خو د سویلي وزیرستان د ځنګلاتو د محکمې مشر وحدت زیشان به مشاډلو ټول چې د ونو په وهلو کې ککړ کسانو خلاف به ګامونه پورته کړي او یو شمېر کسانو باندې مالی جرمانې هم لګولې دي. تفصیل به د اشتیاق مسید په ریپورټ کې واورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمې اوسیدونکي ویایي چې مقامی خلک د قیمتي ونو ځنګل واه لګیا کړي دي او د ځنګلات محکمې چارواکي د مخنیوي د پورا سهم نه کوي. د بدر اوسیدونکي ملک عصمت الله ماسید په دغه براکښې مشال ریډیو ته ویایي
دا کوم ته و دی بدر علاقې چې دی په داکښه میشتا بند په زریا بند په ځنګلات ته ته هیڅ ریدو نه زودا انتظام ته اپیل کوي چې دا د داروکتا مکو خلګ رو غټه پلا دا په سامنے دروان په غونډه کې ته هیڅ ریدو دا ته راوځي اړ یو ته چې کوي دی په دا بند وایي په داکښه تړې تو ځان غوځای دی او شو عوام دی چې دتون دی تا ورته دا غو څه کا کوي په دا علاقې بند دا
د بدر سیمې یو بل اوسیدونکی انور ماسید ویایي چې د قیمتي ونو ځنګل وهل مخنیوي د پوره ده د مقامي انتظامیه او ځنګلات محکمې چارواکي زر ګامونه پورته کړي.
د بدر چې د 25 کیلومتر په
مشال ریڈیو چھ دے بدر سیمے اسی دن کی وشتنا دے سویلی وزیرستان جنگلاتو محکمے مشر وعدت ذیشان مخے تک شیشوا ہوئی پذاوب کشے وویل دے بدر سیمے اسی دن کے داہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو یہ پشچیم کشے دے جنگلاتو واہل مخنیوائی زر و نکڑی پیا با دوئی پہ احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور ہوئی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
اوسو مومند تا د مومند او باجوړو په للمو کروندو ندی سوی پستونه ندی سوی ځکه دغه سیمو کې بارانونه ندی سوی او کروندګر وایي چې دوی د مشکل سره مخامخ دي. ځینې کروندګرو په تیرو بارانونو کې غنم کړی خو وایي اوس یې غنمو ته د اوبو ضرورت دی او پکار ده چې دوی ورته کیمیایی سره هم ورکړل سي. خوبه نسته. زموږ خبریال شانواز رگزی د سیمې کروندګرو او وروسته دا یو زرعي ماهر سره خبرې کړې او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
د بارانونو د نشوالي د وجه هغه خلک چې کروندې ځنډېدلي د مشکل سره مخ دي. د غرېزو ترڅنګ د سمو ځمکو زیاتره کروندګرو ځینې فصلونه لا هم نه دي کرلي. د باجوړو د خرکنو اوسېدونکي سیراج مې مشال رډیو ته وویل دوی د باران په تمه دي او ځینې کروندې یې بیا نه دي کړې.
نو موږ زمیندارو به شړشم وکړل، وربشې به مو کړلې. زموږ په باجوړ کې خوا او شا ته زموږ خرکنو شو، اصل ارزو شو، مامون شو. اوورال چې کمې ځمکې دي ناغلا تر دې دمه پورې شړې پرتې دي. کوم چې اوبو خري اوبو خر ځمکې دي، اوټوبیل دی، سولر ټوبیل پې کلی دی، بجلی خو چونکې شته دی نو هغه له خلکو پہ غنم کړی دي. او سکال خو موږ داسې په خپل هم داسې اراده ده چې تماکو وکړو، ځکه یو برلې قسم نوی تماکو راغلی دی.
د باجوړ د کمشنر انتظامیه په سرکار ویبپاڼه د معلوماتو تر مخې د باجوړ په 8000 هکټر ځمکه کروندې کیږي. دغلته د 12000 هکټر ځمکو لپاره اوبه شته. اولې نورې بارانې دي. د دغه ویبپاڼې تر مخې 25000 هکټره باندې ځنګلونه هم ولاړ دي. ولې فصلونو کې غنم په 4500 هکټره، جوار په 15800 هکټره، سبزیانې په 15000 هکټره او ټماټر په 15 هکټره ځمکه کرل کیږي. همدا شان د مومند ځمکه د باجوړ په نسبت زیاتې شاړې او بی اوبو دي. د محمد کروندګرو هم وللمو ځینې کروندې بیا نه دي کړې. د پنډیالې اوسېدونکي نذیر شیر مومن وای
مخکې د اوبو لاندې و چونکې هغه کویه و چون اوس للمم به حساب کړو، چونکې بارانونه هم نشته. هغې د وجې نه دغه ځمکې زمونږ 15-16 جرابه چې کوم ده دغه اوس نشو کولی پرېښم ده. او نور داسې ده چې زمونږ یو وړوکی شنګ ټیوبل دی او یو ګنټې نیمې له بجلي راځي، نو کور اوبو سره سره موږ پیغازې هم دغه کړو. یو دوه درې جرابه ځمکه چې کوم ده هغه موږ غنم کرلي دي. اوس
د باجوړ د سالارزو یو بل کروندګر اکرام خان مشال رډیو ته وویل دغه سیمه هر رقم کرونده کوي، خو که کوم مشکل ورته شته نو هغه د اوبو دی او سږ کال بارانونه هم نه دي شوي.
فصل خو چې کوم دی نو فصل هم په تیر باران باندې کړی دی، خو اوس دوباره بیرته د بارانه ډېر سخت ضرورت دی. ولې چې دلته فصل تږی شو او اوبه غواړي. او د باجوړ تقریبا 70% ځمکه چې کومه ده دا په باراني اوبو باندې په غنمو باندې کړو. زوال طرف ته روان دی. غنم چې کوم دي باران له ډېر سخت ضروري دی. چې دغه باران مانا نه وي نو لکه فصل به ډېر د زیان سره مخامخ شو.
د خیبر پختونخوا کاروباري خونه هم په خپل پانه د محمد د کروندو معلومات خپاره کړي. دوی لیکلي شاوخوا 22000 هکټره باندې کروندې کیږي چې دغه د محمد د ټولې ځمکې 9% برخه جوړیږي. دوی زیاتوي دغلته هم تر ټولو زیات توکیدونکې فصل غنم، ورپسې جوار او بیا سبزیانې دي. دا چې بارانونه نشته، ځینې کروندګرو د تیرو بارانونو په وترو غنم کرلي. نو هغه کروندګر چې د باران په تمه دي باید څه وکړي چې کروندې ور خراب نشي. مشال ریډیو همدغه پوښتنه د زرعي ماهر او د محمد د زراعت د محکمې انسپکټر وارس خان وکړه.
زمکه کې کلوندواله وی سړې داسې پنځه شپږ انچې داسې لګ بګې چې وچه خې زمکه لمدې کروندې وکي ډېره او کوچې نو بیا خو مطلب وچه خونه کیږي. په هر حال دسمبر پندرہ دسمبر پورې بیس دسمبر پورې زمونږ للمي علاقو باندې چرته بارانونه وشو انشاءالله بیا هم کورې شي چې کار وکړي. پاتې د سبزي شولا نو سبزي خو چې وتره نه وي نو مشکله ده.
د محمود او باجوړ نه علاوه د نورو سیمو لکه د پیښور نوخر او صوابی په شمول د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلعو یو شمېر کروندګرو هم د باران په تمه کروندې نه دي کړي او یا شیو کروندو ته کیمیایي سره او نور رقم خوراک نه دی ورکړی. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د محکمې په پاڼه دوی د دسمبر د میاشتې د اولنې هفتې رپورټ جاري کړی چې په کې د دسمبر د اولنې تر د اتمې نېټې پورې په خپل رپورټ کې دوی د بارانونو امکانات نه دی ښودلی بلکې په کې لیکلي دي موسم به خشک او یخ وي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
او سم د خبرونې وروستي رپورت تر ازو غدا د کراچي په آرس کونسل کې د نړیوال اردو کانفرنس پر مهال پرون د دسمبر پر دریمه د پښتو ژبې او د پاړی وا غونډه وسوه چې پکې د پښتو ژبې لیکوالانو پوهانو شاعرانو او ګڼ شمېر خلکو پکې ګډون وکړ. غونډې ته ویناوالو چې مقصد یې نړۍ ته د پښتو ژبې تاریخ او ادب ښوول دي. غونډې ته د باسین یوسفزي، نورالمین یوسفزي، کیسر اپردي، ماشام خټک او نور هم ویناګان وکړي او ټینګار یې وکړ چې ځوان نسل دې د خپلې ژبې د ارزښت د ساتلو او دا پیغام نړۍ ته د رسول لپاره لیک لوست او زکړو ته دوام ورکړي. نړیوال اردو کانفرنس کې د هیواد ټولو ژبو ته ملي یا قومي ژبو د حیثیت ورکولو په اړه یو قرارداد هم منظور شو. تفصیل به له کراچي نیاز علي راکړي.
د کراچي په آرټس کونسل کې د نړیوال اردو کانفرنس په موقع د دسمبر په درېمه د پښتو ژبې او ادب په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو، د پښتو ژبې لیکوالانو، پوهانو، شاعرانو او په ګڼ شمېر کې خلکو ګډون وکړو. دې غونډې ته په پښتو کې شعرونه هم وړاندې کړل شو.
زیتون د ونې تیل خلک دارو دي، زه زیتون الله دوا را لېږلې، عزت پټکي ځوانانو ته پسر شول، د بانو په برخه تشلو پټوا.
غونډې ته د پېښور نه راغلي شاعر ادیب پروفیسر اباسین یوسفزی وویل د پښتو ادب او تاریخ ژوندي ساتلو لپاره ځوانانو ته کار پکار دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل دا ډول پروګرامونه په کراچۍ کې د پښتنو ځوانانو لپاره ډېر ګټور ګرځي.
بل د کراچۍ پښتانه چې دي نو دوی تګي دي، ډېر زیات دي، د خپل خلکو ډېر تګي دي. دوی وایي چې یاره زمونږ څوک راشي د پښتونخوا نه، یا د کابل نه، یا د کندهار نه، یا د کوټې نه، نو چې مونږ له راشي او مونږ سره کینو. بل داسې مونږ دا ځوانانو ګورو نو مونږ ته د خپل راتلونکو مستقبل پته ولګي چې ځوانانو سره څومره مهنت کول غواړي. ادیب له څومره کار پکار دی، سیاست مدار له څومره کار پکار دی، مور له څومره کار پکار دی، پلار له څومره کار پکار دی. نو زمونږ دا بچی چې دي دا زمونږ سرمایه ده، د راتلونکو وخت مونږ په دوی فخر کوو. دا زمونږ د راتلونکو وخت بس غلې دی، دا به خوريږي، خو شرط دا دی چې د دوی په تعلیم او تربیت کې مونږ په شریک کردار ادا کړو.
د غونډې په وخت د پیښور نه راغلي د پښتو ادب استاد لیکوال پروفیسر نورال امین یوسف زیبیا کانفرنس ته په وینا کې ټینګار وکړو چې ځوان نسل دې د خپلې ژبې د ارزښت د ساتلو او دا پیغام نړۍ ته د رسولو لپاره لیک لوست او زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړی وایي هر څوک دې زیاتې ژبې زده کړي خو چې خپل مورنۍ ژبه هېر نه کړي.
دغه ځوانانو ته خو یول زه دا شعر شریک کوم د بابا چې وایي خپل ژبې خپل تهذیب وته چې شاک ملګرتیا لاغه کام ژوندون نه کا، اول خپل ژبه پست نور ژبې بی بنیاد امارت خو سمون نه کا. نو تاسو خپل بچو پرون خپل مازیم خی، خپل اطلان وتم خی، خپل فرهنگ فرهنگی علی وتم خی، د خپل کامی تحریک نه بهم خبره وای او تاسو به دای مخکم بوزای، یعنی د نن پلار به سبا تم بوزای. زه دغه بچو ته هم چې انګریزیم زده کای، اردوم زده کای، سندیم زده کای، دلته سو ژوند کوي، خو د خپل مور په قیمت نه، ځکه چې زمون د مور جبا پښتو ده.
د کراچی په آرټس کونسل کې د نړیوال کانفرنس په موقع یو ځل بیا د قرارداد وړاندې شو او بیا ټولو په اتفاق سره پاس کړو چې د هیواد په ټولو صوبو کې ویل کېدونکو ژبو ته باید د ملي یا قومي ژبو حیثیت ورکړی شي. تیر کال هم په آرټس کونسل کې په یاد کانفرنس کې دا قرارداد وړاندې شوی وو. غونډې ته په وینا کې پوهانو د پښتو ادب او ژبې په تاریخ خبرې وکړې او د پاکستان او افغانستان په بدلیدونکي وخت کې د هغه کسانو چې د خپلې ژبې او ادب لپاره خدمتونه کړي ستاینه وکړه. د غونډې په وخت لیکوال قیصر افریدی وویل کمو قامونو چې خپل جبه پرې خو دی یې رکړي د هغه قامونو کلتور او تاریخ هم رک شوې دی.
جبه داسې ده چې دا د یو قام د ټولو سرګرمو پیمانه ده. تاریخ په جبه کې دی، کلتور په جبه کې دی، علم په جبه کې دی. نو چې جبه وی او جبه زده وی او د جبه سره تعلق ساتي، مطالعه کوي، دا غي مطلب دا ده چې هغه خپل تاریخ نام خبر ده، خپل کلتور نام خبر ده، خپل فلسفي نام خبر ده. چې جبه په لاس کې نه وي هغه داسې وګڼه چې د خپل قام په باره کې د هیڅ چیز نام نه ده خبر.
په کراچۍ کې له تیرو شپاړسو کالو راهیسې هر کال اردو نړیوال کانفرنس کیږي. د پښتو سره پکې نورو ژبو ته د بحث او استازیتوب لپاره یو وخت هم ورکول کیږي. سخت کال دا کانفرنس چې د نومبر په دیرشمه پیل شوی و د دسمبر په درېمه پای ته ورسید. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.